تیم میزبان یک یک مساوی ساخت. و رسیدیم به پایان مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر که پیشکش میکنیم، فرشته جلالزی پیشکش خواهد کرد و همین اکنون در استودیو هست. فرشته جان با عرض سلام و باز هم صبح بخیر.
تشکر شما و دردیر درانه دوستانو سرم بخیر. صد سهراته بجسوی پا مکرید دی صد مهم و خبرونو سرخطه. د جمهور رئیس حامد کرزی او د حکومت او د نړیوالو ځواکونو د لورتوب صاحب منصبانو ترمنځ په دې ورستیو کې د کونړ د ملکی تلفاتو مسلې ناندری رامنځته کړی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت په غوښتنه د اغا خان کلتوري ټولنې په مرسته د افغانستان د فولکلوریکو سندرو د راژوندي کولو پروژه پیل شوه. په افغانستان کې د مخدر موادو په ضد د ځانګړې محکمې رئیس د یو هیئت مشر هلمند ته ولاړ. د لیبیا مشر معمر القذافي خپلو ځواکونو ته امر کړی چې پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي او هغوی وځپي. او د کوسوو پارلمان د تیر دسمبر میاشت تر انتخاباتو وروسته پرون هاشم تاچي ته د دوهمې دورې لپاره د ستراعظم په توګه رایه ورکړه او تایید یې کړ. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د هغو ادارو په اړه تحقیقات و چې وایي تېره اونۍ په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې په لسهاو ملکي کسان وژل سوي دي. په پرون د جمهور رئیس حامد کرزي او د نړیوالو ځواکونو د لوړ رتبه صاحب منصبانو ترمنځ د ناندریو سبب سو. د نړیوالو ځواکونو په رپورت کې راغلي چې ممکنه د یو شمېر کورنیو خپل ماشومان د ځینې په سیمه کې د ځینې موجودو مسایلو له امله سوځولي وي. د نړیوالو ځواکونو په رپورټونو کې راغلي پر هغو ماشومانو باندې چې په سیمه کې مړه موندل سوي دي موجود ټپونه دا نه تاییدوي چې ګونې هغوی دي د دوی د وسلو په ډزو وژل سوي وي. له دې څرګندونو داسې مطلب اخیستل سوی چې ګویا دا ماشومان د رپورټونو د ادعاو پر اساس په جګړو کې نه دي زخمیان سوي او یا وژل سوي. د افغانستان حکومت پر دې مسله سخت انتقاد کړی او د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند ویلي دي چې دا د تبعیض څرګندونه کوي. وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط نور معلومات درته وړاندې کړو. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په غوښتنه د اغا خان کلتوري ټولنې په مرسته د افغانستان د فولکلوریکو سندرو د راژوندي کولو پروژه پیل سوې ده. په دې لړ کې د بادغیس د سندربولو او اتڼ کوونکو یوې ډلې له افغان سندرغاړي وحید قاسمي سره د هرات په ښار کې بانډار جوړ کړی وو. د ازادي راډیو خبریال ورغلی وو او وروسته به یې په خپرونه کې تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. په افغانستان کې د مخدر موادو په ضد ځانګړې محکمې رئیس په دې ورستیو کې هلمند ته ولاړ او وایي چې د مخدر موادو په برخه کې د نورو ولایتونو په پرتله د هلمند د خلکو دوسیې ډېرې دي. د دغې اندېښنې په اړه د هلمند والی هم څرګندونې کړې دي. هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تر بل هر ځای هلته زیات مخدر مواد کرل کېږي او تولیدېږي. دنمارک وایي چې له هلمند څخه چې هلته د 2500 ځواکونه ځای پر ځای دي سږکال په تدریجي ډول د خپلو عسکرو وتل پیلوي. د دنمارک د دفاع وزیر ویلي په دې توګه به تر 2014 میلادي کال پورې خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي. د ده په وینا دا مسله پرون د دنمارک په پارلمان کې مطرح سوي چې ځواکونه به له جنګي ماموریت څخه د افغانستان ځواکونو د روزنې چارو ته خپلې هڅې متمرکزې کړي. له 2002 میلادي کال راهیسې چې دنمارکي عسکر له نړیوالو ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې دي تر اوسه 38 دنمارکي عسکر په دې هیواد کې له وسلوالو سره په مبارزه کې وژل سوي دي. په افغانستان کې د سولې د عالي شورا غړي وایي په ګوانتانامو کې د طالب بندیانو د خلاصون لپاره د هڅو په مقصد یو هیئت سیمې ته استوي. دا خبره د فرانسې خبري اژان د سولې د عالي شورا د یو غړي په حواله پرون ناوخت خبره کړې ده. ارسلا رحماني چې د بندیانو د خلاصون د کمیسیون مشري کوي ویلي دا هیئت به د طالبانو د لوی قومندان خیرالله خیرخوا په ګډون د طالبانو د خوشي کولو لپاره هڅې وکړي چې له 2002 میلادي کال راهیسې په ګوانتانامو کې بندیان دي. تیر کال جمهور رئیس حامد کرزی د سولې عالی شورا له طالبانو سره د خبرو اترو په مقصد جوړه کړه څو د دوی خپله وسله پر مځکه کښېږدي، د افغانستان اساسي قانون ومني او په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له روان بهیر سره یو ځای سي. خو طالبانو په ښکاره دغه څرګندونې او غوښتنې رد کړي دي. ارسلان رحماني ویلي دي د سولې عالی شورا د خیرالله امریکایي وکیل ته یو ایمیل هم استولی او له هغه څخه یې د ملا خیرالله خیرخوا په خلاصون کې د مرستې غوښتنه کړې ده. دوی په همداراز په دې ایمیل کې د ملا خیرالله خیرخوا وکیل ته دا څرګنده کړې ده چې د هغه خلاصون به په افغانستان کې د سولې له بهیر سره چې د جمهور رئیس حامد کرزی په هڅو پیل شوی دي زیاته مرسته وکړي. رحماني وایي موږ له ډېره وخته غواړو چې یو هیئت امریکا ته واستوو، خو تر اوسه مو د امریکا له حکومت سره په دې اړه خبرې نه دي کړې. د لیبیا رهبر معمر القذافي نن پرون په خپلو ځواکونو امر وکړ چې د حکومت په ضد د خلکو اعتراضونه وځپي. قذافي وویل د وینې تر وروستۍ څاڅکې به مقاومت کوي او خبرداری ورکړ چې د وسلوالو اعتراض کوونکو چې وسلوال اعتراض کوونکي به اعدام شي. د لیبیا له دولتي ټلویزیون څخه په وینا کې قذافي وویل د لیبیا د انقلاب د رهبر په توګه به په دې هیواد کې پاتې سي او استعفا نه کوي، ځکه د ده په وینا دی هیڅ خاص رسمي موقف نه لري څو استعفا ترې وکړي. رپورټونه وایي چې د قذافي پلویانو سلهاو کسان د دې هیواد په مرکز ترابلس او لوی ښار بنغازي کې وژل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د لیبیا د حکومت لخوا پر مظاهره کوونکو د مظاهرو د بندیز شدیده غندنه کړې ده.
This bloodshed is completely unacceptable.
په دې ډول د خلکو د وینو تویول په مطلق ډول د منلو وړ نه دي. دا د لیبیا د حکومت مسؤلیت دی چې د بشري حقوقو درناوی وکړي او د خلکو حقوقو ته احترام وکړي تر څو هغوی په ازادي خپل نظر بیان کړي او غونډې جوړې کړي. په بحرین کې د شیګانو په مشرۍ د مخالف ډلې په لسهاو پلویان پرون دغه هیواد د پایتخت مانامې سړکونو ته راوتلي وو. دوی د حکومت د ړنګېدو غوښتنه کوله، سره له دې چې پرون سهار وختي د بحرین ولیعهد د سیاسي بندیانو د خوشی کېدو امر کړی و، خو مظاهره کوونکي تم نسول او د مانامې د مروارید چوک ته راغونډ شوي وو. اسلام آباد وایي د هغه امریکایي د برخلیک په باب چې په پاکستان کې د دوه تنو د قتل په تور نیول سوی دی بیا هم د پاکستان د محکمو لخوا فیصله کیږي. البته دا په داسې حال کې ده چې دا جوته سوی چې د غتن د سی آی ا د قراردادیانو څخه دی. د ریمون ډیویس د نیولو مسلې چې ویل سوی د خپل دفاع لپاره یې د 13 جنوري په 28 نیټه په لاهور کې پر دوه پاکستانیو ډزې وکړې، د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ روابط خړ کړې دي. امریکایي نیویارک ټایمز وسپارې د دوشنبه په ورځ یو رپورت خپور کړ او ویل چې ډیویس د امریکا د استخباراتو د ادارې په یو برخه کې کار کوي چې د پاکستان په ختیځو سیمو کې د افراطي ډلو په لټه کې دی. د پاکستان د جمهور رئیس ویان فرحت الله بابر په جاپان کې د رسمي سفر په ترڅ کې ویلي جمهور رئیس زرداری په دې اړه د محکمې فیصلې ته سترګې پلار دی، خو د امریکا متحده ایالات په دې ټینګار کوي چې ډیویس سیاسي مسؤلیت لري او باید ژر تر ژره دغه هیواد ته وسپارل شي. د ډیویس محاکمه د جمعې په ورځ پیل کیږي. د کوسوو پارلمان د تیر دسمبر په میاشت کې تر انتخاباتو وروسته پرون هاشم تاچی ته د دوهمې دورې لپاره د صدر اعظم تایید ورکړ. د تاچی پر مسلې د ټاکل کېدو او تایید پر مسلې د نړیوال ټولنې له وروستیو فشارونو سره سره چویل کېږي. د پخوانی پوځي مشر د انسانانو د بدن د غړو په قاچاغ کې لاس درلود بیا هم د کوسوو پارلمان تاکید وکړ او د یې وټاکه. او اروپایي اتحادیه پرون له مالدووا څخه غوښتنه وکړه چې په خپل قضایي سیستم کې اصلاحات راولي څو د 5.5 میلیونه اورو مرستې خوندې کړي. د ازادي رادیو د خبرونه د سهار تر 9 بجو پورې ادامه پیدا کوي. په دې خبرونه کې به د جمهور رئیس حامد کرزی او د ناتو د ځواکونو ترمنځ په کونړ کې د ملکي تلفاتو پر مسله باندې د رامنځته شوی لانجې جزئیات واوري. همدارس به واوري چې په هرات کې د آغا خان د ټولنې لخوا د افغانستان د فولکلوریکو موسیقي او شعري ټوټو د خوندي کولو لپاره یو تازه پروژه پیل شوه. له هلمند باوري چې هلته د کوکنارو کروانګر څوي او حکومت د مخدر موادو د قاچاق او تولید د مخنیوي لپاره د څه لاسترارونو خبره کوي. په دې وروستیو کې مو له ازادي راډیو په بیلابیلو رپورټونو کې واوریدل چې په کونړ کې د ملکي تلفاتو د یادونه سوې ده او د کونړ چارواکو ویل دي چې د دغه ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې په څو ورځو عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شوي لږ تر لږه 15 ملکي کسان وژل شوي دي. د کونړ والی دغه مسله تایید کړه. جمهور رئیس حامد کرزي په دې اړه سیمې ته د یو هیئت ته تګ ټینګار وکړ او د افغانستان په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو د وکیل په شمول یو هیئت سیمه ته ولاړ. نړیوالو ځواکونو هم ژمنه وکړه چې دوی به په دې اړه تحقیقات کوي او د تحقیقاتو یو هیئت سیمه ته استولې دي. د نړیوالو ځواکونو د تحقیقاتو پر پورت کې چې پورستوي کې خبر سوي راغلي دي چې په کونړ کې د زیاتو کسان ماشومانو د زخمونو له مطالعه ورسته دوی دا پټیلې ده چې دا زخمونه د دا نه څرګندوي چې ګونی دوی دی د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي او دا زخمیان سوي. د نړیوالو ځواکونو قومندانی ویلي دي چې دا زخمونه او دا ټپونه د دوی د وسلو د څرنګوالي سره توپیر لري. په عین حال کې د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند ویلي دي چې دا له طبي زړه کې څرګندونی دي. په دې ارتباط نور جزئیات به فریده هوټ سیفی وړاندې کړي.
د امریکا د سمندري ځواکونو او ناتو یو افسر ګریګوري سمیت وایي جنرال پیچویس هیڅکله د خبره نه ده کړې چې ګویا افغان پلرونه او میندو قصدن خپل ماشومان سوځولي دي، بلکې هغه ویلي چې د ماشومانو ټپونه د هغه وسلو له امله د رامنځته کیدونکو زخمونو سره مطابقت نه لري چې په دې عملیاتو کې ترې کار اخیستل شوی او امکان لري چې د ماشومانو د ټپونه د میندو او پلرونو لخوا د هغوی د تعذیب کولو لپاره شوی وي. د هغه په وینا متاسف فانا پزینو افغانانو کې معموله ده چې د خپل ماشومانو د بدرفتاری په وخت کې د هغو د تنبیه کولو لپاره سوځوي. د افغانستان د جمهوري ریاست وایند وحید عمر د ګریګوري سمیت خبرې له توهین ډکه او د نژادي توپیر یو نه خو بلله. وحید عمر په دې اړه د نورو توضیحات غوښتنه وکړه. هغه ویل افغانانو باندې خپل بچیان ګران دي او دا چې ویل کیږي چې افغانانو باندې خپل ماشومانو په خیو لسونه سوځولي وي دا د افغانانو په اړه د حقوی بی خبری خي. د اسوسییټډ پریس راپور زیاتوي په خواتر دی هم د سری پټونه خبر شوی وو چې څو په ګوتو شمار افغانانو د ماشومانو د تنبیه کولو لپاره هغوی سوځولي وو. وړم کال د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت په ریپورت کې چې د بشري حقوقو په اړه خبر کړي وو په هغه کې د پکتیا په ولایت کې په ایشودلو او بود څو ماشومانو د سوځولو خبره شوی و. د جنجال حل پیدا شو چې افغان مقاماتو د دې ادعا په اړه چې نړیوالو ځواکونو د کونړ په غازی آباد کې د ورستوي عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شپېته تنه غیر نظامی خلک وژلي په ارګ کې له لوړ رتبه نړیوالو صاحب منصبانو سره بحثونه وشو. ایساف یاد امنیت لپاره د نړیوالو ځواکونو مرستندوی په دې عملیاتو کې د ملکیانو د وژنې ادعا ردوي. د خبری رسنیو ریپورتونو داسې تصویرونه خپاره کړل چې د ملکیانو وژنې پکې ښکاري. په دې ډله کې داسې ماشومان هم دي چې سخت ټپیان شوي او یو شمیر نور یې پر مخ لاسونو او پښو باندې سوځېدلې دي. خو دا څرګنده نه ده چې دا ټپونه د عملیاتو په وخت ماشومانو ته پیښ شوي او که څنګه. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ د ځینو کسانو له قوله چې نوم نه دی اخیستی او د سې شنبې په ورځې په ارګ کې د بحثونه لنږدې اورېدلی وایي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان د خبره مطرح کړه چې ممکنه ده خلکو خپل ماشومان سوځولي وي څو په دې توګه د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته د زیانونو په رسیدو کې مبالغه وکړي. خو ائتلافي ځواکونو د واشنگتن پوسټ د ایډیا په کلکه رد کړې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په غوښتنه په دې ورسوي کې د اغا خان کلتوري ټولنې د فولکلوریکو سندرو د راژوندي کولو یو پروژه پیل کړی ده. په دې لړ کې د بادغیس د سندربولو او وطن کوونکو یوې ډلې له افغان سندرغاړي وحید قاسمي سره د هرات په ښار کې یو د موسیقۍ بانډار کړی و. د ازادي راډیو خبریال شرفالدین ستانکزی ورغلی و او په عمومي ډول به په غرب زون کې د اغا خان د کلتوري ټولنې د دغې پروژې په ارتباط معلومات وړاندې کړي.
د هیواد وتلي سندرغاړي وحید قاسمي د هرات لرغوني ارګې وڅنډه کې بادغیسي ځوانانو سره سندري زبان ډار تود کړای. په مجلس کې ناستو شوقي سندرغاړي وویل خوښ دي چې د سندرو په برخه کې د لازده کړو زمينه ورته چمتو شوه.
اسم ماس خلیفه ظلمی د بادغیسم بلیا. ما خیلی خوش هستم که به خیدم اونر شاغل شدیم. فعلا طبله می نوازم و سرنام می زنم.
از ما خواندن است.
اسم ما آزاد خان.
خواندن یک بایغسی محلی.
خیلی خوشحال هستم که هموطنم و از ما بیشنو.
در افغانستان دری لسیز جگلو د نورو برخو پسیر د موسیقی آورت نور هنر پنگ هم کمزوری یخ و هم زین سیمو کل منزه یوره. دا ځکه د طالبانو په شمول د مجاهدینو د حکومت دورانونو کې موسیقي ګناه بلل کېده او مینهوالو ته جزاوې تعین شوې وې. همدغه ټکي ته په توجه د هیواد وتلي سندرغاړي وحید قاسمي ازادي راډیو ته ویل د هیواد اصلي موسیقي د بیا راژوندي کولو لپاره د هیواد بیلابیلو ولایتو کې ولسي مشرانو او ځوانانو سره ګډ تحقیقات پیل کړي چې له بدخشان او کابل وروسته دا د هرات او بادغیس کې د هنر مینهوالو سره سندري زبانډار گرم کرد.
بادغیس هم از جمله انگشت شمار ولایات است که موسیقیش بسیار دست ناخورده مانده، یعنی بسیار اصیل مانده.
قاسمی وید اصل کالیده و ده اصل هنر او فولکلوری که سندرو ده تحقیق مفکوره لرله خود بیلا بیلستنزو پا وجه پا عملی کولو نمتوان دلیل نکمرغه. د اغا خان کلتوري ټولنه می وړاندیز واخسته یو شمیر پیسې پروژې ته منظور کړی. دا د پې بری سره مقاروانده
امینا را جمع آوری میکنیم و مصرف زمیستیم.
هغه وای د موسیقي په دغه څېړنه کې سندرو اتن او غړا برخه کې ځوان استعدادونه موندل کیږي. د هرات د رادیو تلویزیون رئیس نقیب الله اروینی پایلې ګټورې وبللې ویل حکومت ورسره همکار ده. همدارس په هرات کې د اغا خان کلتوري ټولنه مشر داوود ورداګ ویل د افغانستان د لرغونو آثار ورغونې لړکې دا هم د دوی د پروګرام یو برخه ده.
دا د ویل سرنیم دا یو بخش دی چې دا محلي سازونه لیدو دوی یو ډاکومنټری جوړوي او هغه ماغه دی هغه خان دی بخش دا یو ایم یشتری فار قیرات او د بادغیس په اړه بحث دوام کوي. هغه خان یو بخش لري د موسیقي بخش لري هغه دی چې سید بخش د فرهنګي بخش د اصل افغان کلتور محلي سازونه
باید وایم. دا هغه خان کلتوري ټولنې تر وسه هرات کې د وسه ولرغونو مینو یا اثر جوړونه کې کومه کړای ده. خو د سندرو په برخه کې دا لومړی پروژه ګڼلای شو چې ګڼه هراتی وګړوي هر کله وکړ.
په افغانستان کې د مخدر موادو په ضد د ځانګړي محکمې رئیس د یو هیئت په مشرۍ هلمند ته تللی. دی وایي چې د مخدر موادو په برخه کې د نورو ولایتونو په پرتله د هلمند د خلکو دوسیې ډېرې دي. د دې اندېښنې په اړه د هلمند والی هم ځینې څرګندونې کړې دي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د هلمند والی وایي که څه هم په هلمند کې د نشې توکو په وړاندې مبارزه په دې وروستیو کلونو کې چټکه سوې ده، خو لا هلمند د هیواد په سطحه د نشې توکو د تولید او کرکلي په برخه کې مخکې دی. محمد ګلاب منګل دغه خبرې په هغه مطبوعاتي کانفرنس کې وکړې چې د کابل نه د نشې توکو په وړاندې د جوړې سوې ځانګړې محکمې رئیس یار محمد، د همدې محکمې د استیناف مرستیال قاضي شیر محمد او د نشې توکو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز مدیر نور محمد زازی هم ګډون درلود. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې د استیناف د محکمې مرستیال قاضي شیر محمد په دې خبرې ناسته کې وویل پروان مریض کال کې د نشې توکو اړوند نږدې 301 قضیې ورته د 398 ترونو کسانو سره رسیدلې دي چې 240 کزیه تر اوسه حل فصل کړي او په دې لړ کې 200 کسان ته برات ورکړي.
په استیناف محکمه کې د ساکل پاتو میاشتې کې د استیناف سره باندې نه مونږ ته 301 قضیه راغلي دي او د دغه دوسیو نه چې دا د استیناف سره باندې نه استیناف محکمه ته حل شوې دي غیر جمله نه 240 دوسیه حل شوې دي، فیصله صادر شوې ده او له دې جمله نه 23 کسان چې محکوم په جزا شوې دي دا دولتي مامورین دي او خارجي تبعه ده او 15 کسان زنانه هم شامل دي.
قاضی شیر محمد وویل د نشیتوک په وړاندې د پیلسی مبارزه په برخه کې نږدې 9 تنه بهرني کسان هم نیول سوي دي چې د دوی اکثریت پاکستان، ایران، تاجکستان، یوګندا او شمالي امریکا اوسیدونکي دي چې یو تن له تر اوسه په دې تور دوسیه لري او تر تحقیقاتو لاندې ده. د هلمند والي محمد ګلاب منګل د همدې مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل د نشیتوک سره د مبارزې د پیل سره جوخت په هلمند کې لومړی قاچاقبر او د نشیتوکو لوی زیرمې په نښه کړې. والي وویل که هم دوی سلګونه کسان او کروندګر نیولې دي، خوشپاڼه ستنه هغه کسان محکمې ته معرفي کړي دي چې همې کوکنار کړل او همې نور ته په دې برخه کې تشویق او پیسې ورکولې. هغه وویل هلمند اوس هم د افغانستان په سطح ولایت دی چې د نشي توکو د کر او تولید برخه پکې زیاته ده.
سږ کال موږ 560 کسان کروندګر ونیول، 14 کسانو ته چې هغوی زیات کړلي او هغوی هغه کسان وو چې دوی سازماندهي کوله یا دوی نور کسان تشویق کول او دوی ته مخکنی اډوانس یا پیشپرداخت پیسې ورکولې چې خپل مځکې وکړي. موږ یوازې په هغو باندې 14 دوسیې جوړې شوې، هغه سرنوی ته سپرل شوي دي. په نور باندې موږ قانون تطبیق نه کړ، مګر په قانون کې یو جریب نه زیات ټول د پاره اجازه تعین شوې ده.
د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د قانون له مخې هغه کسان چې یو جریب کوکنار وکړي په درې میاشتو بند محکوم کیږي. د هلمند والی وویل یوازې 6 کال تر 1500 زیات کروندګر چې کوکنار یې کرلی دي نیولې دي، خو بیرته ځکه خوشی کړی دي چې مشرانو او سپینژور یې ضمانت کړی دی. په افغانستان کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د تدقیق او بررسۍ مدیر نور محمد زاجي وویل په هغه ټولو دوسیو کسو کې چې د نشي توکو سره په تړاو کې رسېدلي دي، د هیواد په سطح د 438 تورونو کسانو په منځ کې 106 تنه د هلمند ولایت اوسېدونکي دي.
په دې اتو میاشتو کې د هلمند ولایت څخه 95 قضې سره د 106 تنه تورونو کسانو د مرکز ته رالېږل شوي دي چې لازم اجرات مطابق قانون موادو هلته صورت نیول.
د نشي توکو په وړاندې د مبارزې په بهیر کې د هلمند کروندګرو ته د اصلاح سوو تخمونه او کیمیاوي سرو په نوم مرستې د تیرو دروی کلونو راهیسې ورکول کیږي، خو د څیړنو له مخې لا اوس هم هلمند هغه ولایت دی چې د هیواد په سطح پکې زیات کوکنار هم تولید او هم کرل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې ځوان سیاسي فعالان وایي چې په وروستیو اونیو کې تر سختو فشارونو لاندې دي. چارواکو خپل چلند ډیر سخت کړی او محصلین نیسي. د ازادي راډیو د خبری څانګې دوه خبریالانو فرنګیز نجیب الله او فهیم خزر حیدری په دې اړه یو ګډ رپورټ جوړ کړی چې فریده هوټ سیفی به یې جزئیات وړاندې کړي.
ایرانی سیاسی فعالان وایي په وروستیو اونیو کې ډیر محصلین نیول شوي او د دوی فعالیتونه هم محدود شوي دي. دوی وایي چې د فبروري له 14 راهیسې چې مظاهره کوونکي واټونو ته راوتلي وو څه باندې 6.5 تنه محصلین نیول شوي. د راپورونو له مخې له دې ډلې دوه محصلین د امنیتي ځواکونو په لاس وژل شوي، ډیر نور د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او یو شمېر یې بیرته خوشي شوي دي. د فبروري په 14 اعتراضونه له وکال راهیسې د ایران د مخالفینو لمړنۍ مظاهره و چې تر هغې وروسته د تیرې یکشنبه په ورځ بیا خلکو په تهران او نورو ښارونو کې د اعتراض غږ اوچت کړ. د تیرې یکشنبه د اعتراضونو په ترڅ کې دریم محصل هم ووژل شو. ایرانی محصلینو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وروسته د محصلینو نیولو هم زور واخیست. سلمان سیما چې له اعتراض کوونکو محصلینو څخه دی وایي محصلین له پانتون څخه نیول کیږي. سلمان وایي دا مسله اندېښنې راپاروي ځکه چې ممکنه ده د نیولو سلسله دوام پیدا کړي. بل محصل پویان محمدیان وایي محصلینو داسې وضعیت غوره کړی لکه ځوانان چې په عربي نړۍ کې د حکومتونو پر ضد په یوه قوت بدل شوي. د هغه په وینا د ایراني مقاماتو ویره په هیواد کې د محصلینو له پاڅون څخه مخ په ډیرېدو ده.
بخش عمده‌ای از نیروهای فعال توی جنبش سبز چه در عرصه اعتراضات خیابانی
پویان وای په ایران کې چې په واټونو کې د اعتراضونو هم داشان د شین غورزنګ په نورو فعالیتونو کې محصلین عمده برخه لري. لا اصل هم د ایران دولت د محصلینو په وړاندې حساس موقف لري او هغه ځان ته خطر ګڼي. د مخالفینو په ویپانو کې راغلي چې د تیرې یکشنبه د اعتراضونو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د خورو ورو کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې ویلي مرګ پر دیکتاتور. خو کله چې د تهران د پولیسو مشر په دې اقرار شو چې په پایتخت کې ځنګړي ځواکونه پلی کړي نو بیا ټولو مقامات ویل چې په ښار کې وضعیت سوله ییز و. فعالان وایي دا په داسې حال کې ده چې له دوی سره ډیر بد او سخت چلند کیږي. د مثال په توګه یو محصل ازادي راډیو ته وویل نور محمدي په داسې حال کې چې د امنیتي ځواکونو له حملې څخه د تیښتې هڅه کوله د هغوی لخوا ووژل شو، خو د ایران په دولتي مطبوعاتو کې د پوهنتون د رئیس له قوله داسې خبر خپور شو چې نور محمدي د موټر د ټکر په پیښې کې وژل شوی او په هغه ورځ په حکومت ضد مظاهرو کې برخه نه درلوده. د محصلینو په وینا د شیراز په پوهنتون کې د محمدي تر وژنې وروسته وضعیت کړکېچن دی. دوی وایي د محصلینو فعالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پوهنتون او لیلیې ته ننوځي، او همداشان محصلینو او د هغوی کورنیو ته ویل کیږي چې د نور محمدي د مرګ په مسلې دې غلي پاتې شي. مخالف فعالان وایي ډیر هغه محصلین چې په دې وروستیو کې نیول شوي کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري چې اولادونه یې چیرته دي. د سلمان سیما په وینا دو ځوانې ښځې شاهده اصغری او فرناز کمالی هم د هغو لسکونو محصلینو په ډله کې دي چې د تهران د آزادۍ له پوهنتون څخه د روانې اونۍ په لومړیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او تر اوسه یې د ځای زیږی په اړه هیڅ معلومات نشته.
ولسی ژورنالیزم SMS @SOATALAS د ولسی ژورنالیزم دغه نوې خبرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادي رادیو په همکاري وړاندې کیږي.
ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم. نن بیا ساسې د خبرونی یعنی ستاسې اسمسونو ته ځوابونه وایو. ملحه جانه هم په سټوډیو کې را سره ده. زه فرح هوادم.
بله، پیام ها را با پیام شنونده عزیزی به نام لطف الله یکی از معلم های مکتب بدخشان آغاز میکنیم که نوشتن از معلم های 12 پاس امتحان گرفته شده اما تا حالا معاش افزودی معلمین اجرا نشده و نوشتن که برای معلمان زن معاش افزودیشان را اجرا کردن اما برای معلم های مرد تا بال معاش افزودی یا رتبه معاششان را ندادن.
ملیحه جان از ما لومړی اسمس یو اوریدون کې دی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی او ځای یې نه دی لیکلی. خدای وایي زما پوښتنه د دولت او وسلوالو مخالفینو څخه دا ده چې د جهاد اساساتو او قواعدو ته چې د اسلام په مبارک دین کې واضح او تثبیت سوی توجه وکړي او د بیګناه خلکو د وژلو څخه جدا خودداري وکړي. د ښوونکو زده کوونکو او د مکتب له سوځولو او وژلو څخه چې د جهاد له اساساتو سره په 180 درجو کې مغایرت لري خودداري وکړي.
شنونده گرامی به نام یسرا از ولایت لوگر نوشتن که مشکل ما بی کتابی در مکتب است و ما خود ما ناچار هستیم کتاب بخریم، اما کتاب هم که خریداری میکنیم داخل سال مکتب کتاب ها را از ما میگیره و سال دیگه باز هم کتاب نیست، مخصوصا در مکتب لسوی نسوان فاطمه حتی شاگردای صنف اول هم کتاب ندارن.
همت وردگ اسمس را لجلی دیوایی ز اولس کلن زوانیمه لس میاشتې مې د بګرام په زندان کې تیر کړې، اوس خوشې سوی یم. زه له حمید کرزي څخه دا پوښتنه لرم چې ته د افغانستان مشر یې، آیا خبر یې چې په بګرام کې له زندانیانو سره څه ډول چلند کیږي؟ په زندان کې مو شپه او ورځ یووه، تاسې ولې د خپل افغان ورونو خبر نه نیسئ؟ زه له تاسو هیله کوم چې د افغانستان د ولسمشر په توګه یو ځل د بګرام زندان وګوره څو هلته د خپلو ورونو په حال خبر سي. او دبل اسمس دلاور زهیر د حصارک د غلجایی ولسوالی تخلی که د ولسی جرگی هغه وکیلان چې په درغلی راغلی دی په خپلو ویناو که وایی چې ولس مشتا سترگی پلاره دی، مگر خلق دی تنا بلکه اختصاصی محکمیت سترگی پلاره دی ترسو حق دار تا وسپاره.
شنونده عزیز به نام هادی فهیم از دشت برچی پیشنهاد دارن یا نوشتن اگر امکان داشته باشه رادیو آزادی را در سرکا و یا در ایستگاه ها از طریق لود اسپیکر بشنوه، مثل که در سابق رادیوی افغانستان به می ترتیب نشرات داشت.
ملیحه جان دغه اوریدون که څخه داسې معلومیږي د ده د اس ام اس څخه داسې معلومیږي چې دی د ازادي راډیو سره ډېره علاقه لري.
بله،
اوکې، د ده پیغام به حتما د راډیو د ازادي راډیو د مشرانو تر غوږونه ورسوه.
بله
شه.
خب پیام های بعدی چیست فرجان؟
محمد اسماعیل احمدزی له پکتیا څخه لیکي افغان کډوال او د ایران چلند. په دې وروستیو کې د ایران حکومت له خپلې خاورې څخه تر 2000 زیات افغان کډوال په زور راوشړل چې دا کار د افغانانو له سخت غبرګون سره مخامخ سوی دی. په دې لړ کې د پکتیا ولایت ځینو اوسیدونکو د ایران د حکومت دا عمل په سختو ټکو کې وغنده او ګواښ یې وکړ که چیرې د ایران حکومت دا ډول عمل ته دوام ورکړي نو دوی به په ځواب کې په لاریونونو لاس پورې کړي او د افغانستان له حکومت څخه به وغواړي چې د ایران له حکومت سره هر ډول اړیکې پرې کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ، موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندو خبرونه آزادی رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبریال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لېږلی شئ، دا هم کولای شئ چې 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولېږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
اتاولا ویسا د کابل خوشال مینه. د بشري جرمونو زیاتېدل هغه څه دي چې د ډیرو افغانانو ژوند یې ډیر تریخ کړی دی. عام خلک، عام افغانان د دولت څخه د بشري حقوقو د مراعت کولو لپاره د جدي اقدام غوښتونکي دي. افغانان د داسې یو نظام سره همکاري کوي چې مجرم پکې په سزا ورسیږي، خو اوس ګورو که یو څوک په خپل جرم اعتراف هم وکړي خو سزا نه ورکول کیږي. که دولت د داسې خلکو پر وړاندې جدي اقدام نه کوي نور به هم خپل محبوبیت له لاسه ورکړي. ډیر قدر من اوریدونکو باید وایو چې په دغه پروګرام کې د اوریدونکو نظرونه نشریږي. په حقیقت کې د دغه پروګرام هدف دا دی چې تاسې له خپلو سیمو څخه د سترګو لیدل سوی حال راولېږي چې هلته څه روان دي.
شنوندی عزیزی، از ولایت سرپل از ولسوالی سنچارک به نام آقای جنت میر بشردوست، اینا به هموطنان خود توصیه کردند که اطفال کمتر از 11 ساله که اطفال کمتر از یک ساله را حتما واکسین کنین، مخصوصا در مقابل بیماری های کشنده و خطرناک توبرکولوز، پولیو، دفتری، سیاسرفه، زردی سیاه، تیتانوس و سرخکان. و گفتن که اگر شما اطفال خود این واکسینا را نکردین هرچی زودتر به نزدیکترین مرکز صحی برین.
یاسر رور چی مشته اسمس را لجلی دی خپل ځای نه دی لیکلی، دی وای مخک اداري فساد ډیر لږ و خو اوس زیات شوی دی. زماله ولسمشر حمید کرزی څخه دا هیله ده چې د هرات او کابل په لویه لاره له موټروانانو سره سخت ظلم کیږي. یو ظلم یې دا دی چې اول ترافیک، دوهم پولیس، دریم پر لارې نور کسان له مسافرو او موټر چلوونکو سره سخت ظلم کوي، وهل او کتل ورکوي. ولسمشر باید دغه ستونزه حل کړي.
جالبه شنونده که شما نامش را خواندین مشکل خود با آقای کرزی مطرح کردن. پیامی از شنونده دیگه هم داریم که اینا هم مشکل خود با آقای کرزی را ساختن. بله، شنونده عزیز ما نوشتن که من 11 سال مکتب بسیار با مشکل خواندم، به حال صنف 12 هستم، دلسه مسلکی ولایت جوزجان. نام خود فضل رحمان سایی از ولایت سمنگان نوشته کردن. شنونده گرامی ما نوشتن که من با مادر خود زندگی میکنم، اگر مکتب و درس خود ادامه بدم پول و مصارف مارکی میپردازه و اگر کار کنم پس فردا بی سواد در جامعه میمانم. بسیار خوش دارم که تحصیلات خود به پایان برسانم، اما به خاطر مشکل اقتصادی که داریم من نمیتونم تحصیلات خود ادامه بدم. از آقای کرزی میخوام که رئیس کشور ماست و خواهش میکنم با ما کمک کنه که تحصیل خود ادامه بدم، چرا که در افغانستان مکتب خواندن بسیار مشکل است.
جمیل قندهار علی که ټول خلک د پولیس څخه شکایت کوي، هر وخت ملکی وګړي زوروي، لبلی خو طالب هم عوام تکوي، حکومت هم عوام تکوي. یو ورته وایي چې ولې دې ژره غټه ده، او بل بیا وایي ولې دې پګړۍ نه ده تړلې.
شرمندی عزیز ما عبدالصمد حیدری از قریه دیایای ولسوالی دی سبز کابل نوشتن که وزارت صحت عامه باید که در ولسوالی ما کلینیک بسازه. مشکل اساسی مردم افغانستان نبودن سرک و کلینیک است.
شریف‌الله د ننګرهار ولایت د شرزاد ولسوالی خلیکی، امریکایی قمندانان وایي چې د افغانستان اردو ته مسؤلیت سپاره. دا په داس حال کې دی چې نه خو له ملي اردو سره تجهیزات شته، نه هوایي ځواک لري، ولسمشر کرزی باید په دې برخه کې ډیر غور وکړي او ډیر کار وکړي.
شرمندی عزیز، به نام سید جمال الدین حایت از ولایت بامیان ولسوالی کمرد قریه دوآب نوشتن که مشکل ما مردم نبودن پایه تلفن است. مشکل بسیار بزرگ داریم و خسته شدیم. مسئولین درک نمی کنند که قریه حدود 7000 خانه و 100 تا معدن زغال سنگ داره و 6000 نفر کارگر در این معدن ها کار میکنند و این ولسوالی ما با 12 قریه کوچک وصل است. به خدا می داند که علت ناوردن پایه برق در توی ولسوالی چی است. لطفا پیام مرا نشر کنین.
ولسی ژورنالیزم د اتصالات د مخابراتي شرکت لالاري د ازادي رادیو په همکاري.
سربلند د کندوز پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو څلرم کال محصل دی. د وایي که څه هم د کورنۍ چارو وزارت په کندوز کې یوې مطبوعاتي غونډې ته په خبرو کې وسلوال اربکی لغوه اعلان کړل، خو لا تر اوسه غیر مسؤول وسلوال په سیمه کې لیدل کیږي او خلک له دوی څخه په عذاب دي.
شرمنده دیگری که نام خود را نوشتن و فقط نوشتن که فارغ صنف 12 سال 1389 و باشنده قریه قرمقل ولایت فاریاب هستند. پیشنهادشان این است که ما مسئله‌ای که می‌خوایم برای تحصیل خود ادامه بدیم، بدبختانه کارمندانی که در ریاست معارف فاریاب کار می‌کنند ما را از بورس‌های تحصیلی ناامید می‌سازند، چرا که برای ما اطلاع را در این زمینه نمی‌دهند.
لکابل سخه گلبدین خپلواک لیکي، زه له ټولو طالبانو ورونو څخه غواړم چې د دولت سره روغې جوړې ته غاړه کشیږي څو په هیواد کې سوله او امنیت راسي.
و نامی از شنوندی عزیزی داریم برام اسدالله احمدی از ولایت پروان. شنوندی عزیز ما نوشتن وقتی که پلیس و اردوی ملی افغانستان جلو حملات انتحاری را گرفته نمیتونن، چطور میتونن که قدرت نظامی را در سال 2014 از نیروهای ایسف بگیرن برای که امنیت تامین کرده نمیتونن؟ مثلا قندوز مثال دادن.
شه اتاولات اصل لننگرهار سخلی که پاکستان او ایران در افغانستان اصلی او شکاره دشمنان دی او هیچ کلب دغه دوه هیوادونه د افغانستان سوکالی و نغواری. شمال هجانی لعاو ردون کس خبر خطای پامانی وکو در نن پروگرام پر هم دیزای پای تورسید. اسمسونه مراولی جی خو حسا وکری چی در اسمس در لیکلو پر وقت انگریزی توری ملکی زکی چی دلتا بیا یو تخنیکی ستونزه پیدا کیجی او در اسمسونه پا لوستوله که اصلا اسمس داسی یو شکل پیدا کیجی چی در لوستوله وارد نوی. پر لیه علام سپارم، هر زیچی است، شاد او آباد اوسی.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام ته مو زه صالح هر کلی کوم. السلام علیکم. په دې هله چې تر دې دمه مو ښه ورځ لرلې وي، په اوسني پروگرام کې په افغانستان کې د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو پر ستونزې خبرې کوو.
د پاتو د کیرولو د دې د مونقاتو هغه د تعرفه هم ډیر زیاته چې شو هغه هم منفي تاثیر کړي په مجموع کې.
د دې مسلې ترڅنګ د اوریدونکو غن نو ټلیفوني پیغامونه هم په پروګرام کې ځای سي وي چې په ترتیب سره یې اوریدلای شي. ژمی موسم دی او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې د سون موادو خصوصا تیلو او ګازو بیې ډیر لوړې سوي چې دوی درنیولو وس نه لري. خلک شکایت کوي چې هر کال د ژمی پر اتاک سره دغه ستونزه سر پورته کوي چې افغان دولت هم هر کال ژمنه کوي چې د دغه موادو بیې به کنټرولوي، خو په عملي ډګر کې اقدامات نه کیږي. په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
زمانم سجو خلاوی کو سادی یو کیلو گاز چیل چی جار شیو پدوا بانی تمامی لغس خلو پدر نخل رو پتر شلی وای زمانم ازنانی تجاران چی جی ده خپل زان پا گتا کار کی ده اولس پا گتا کار نکی نو پاشی که چی ری ده پایده وی ده یاغ کار کی او که ده پایده نوی ده ده اولس غام ندیو سراونو ده اولس ده پارا کار کی دور خلق چی دیر وی دلی دیر غریبان جی جنگ سر زفلی دی نو دیر بیوزلی بیو لافق شی کی تی نو ده اره و پواسه نده پرو چی جنیتر جان ده چلانده کی یا مثال ده خبوری ده برک است ده غوخی بار کم ده اسی برک دیش پا باور ندی نو که چی ری ده چیلو ده خواه یا ده گاز ده خواه ده اسی کمی و ده حکومت ده خواه سخه یا ده تجاران ده خواه سخه یو کارو سی ده بردیش شکر دی تراغ وقتا پوری انتظار رو کوی چی گاز اخیری در جیت ورسی دی بعد آقا بیادی ده کارو شروع کرد. در واسه معلوم هم ندی او کرم ندی درکیم ندی معلوم.
من بسم الله سلام بیا خداد خوارو دم مسکن واسط نپرد سیری ورز با ورز گرانی کیج و ارزانی نجوریج سیر دم سالم ورز با ورز پرت کیج و کشته کیج ندامیاش داد بیا میاش مخ کدی ولیش مرد پوشش کوش دست به ارزانو کو مگر نکیج گیس و زلوانی پا پا پنجیش تا وانیو و سالی پنجاری آوانو ترس دادی دی بد دا کار جر جر و
توریدونکو پیغامونه مو وریدل چې د تیلو او غازو د بایو لړوړې دوی شکایت کاوه افغانستان ته تیل له ایران عراق ترکمنستان او ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو څخه واردېږي او دغه مواد د لویو لارو له لارې افغانستان ته انتقالېږي څه موده مخکې ایران پر دغه سي ټانکرونو د اسلام کلا بندر لویه لاره وتړله دغه راز افغان چارواکي شکایت کوي چې پاکستان هم افغانستان ته د صادراتو پر لار خنډونه جوړوي په دغه سي حالت کې څه کول پکار دي په دې باب مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لمرستیال خانجان الکوزي سره خبرې وکړې په پیل کې مې وپوښتي د ژمي پر مهال د ګازو او تیلو د بایو د لوړېدو عمده علتونه څه دي
طبي خبره ده چې یو خو عوامل دا دي چې چون ژمی شي تقاضا زیاته وي او عرضه کمه وي په دې خاطر باندې یو څه فیصدۍ کې تفاوت راځي او همدارنګه په هغه ځایونو کې چې مونږ د اموال خریداري کوو خصوصا زمونږ ټول د سنگ مواد خصوصا ګاز په مجموعي شکل باندې د آسیا میانانو راځي د ترکمنستان نه خریداري کېږي او هلته په بیرچ سیستم باندې خریداري صورت نیسي په هغې کې هم یو څه جګوالی راغلی دی د ګاز او هلته نرخونه جګ شوي دي په جهاني سطحه او په منطقوي سطحه یو تاثیر یې دا دی او دویمه مسله دا ده چې دغه اوس کې زمونږ یو مشکل پیدا شوی دی د ایران په سرحداتو کې چې افغاني سوداګرو ډېر زیات تیل خریداري کړي دي د ترکمنستان د دولت نه او همدارنګه د عراق نه او دای راوړي دي د ټانکرو په واسطه او د کښتیو په واسطه باندې یوې د بندر عباس د لارې نه او بلې د ایران د سرحدي لارې نه چې ترکمنستان سره سرحد لري اسلام قلعه د غارون ته او همدارنګه د نیمروز سرحد ته شپاړس نیم سوه ټانکرې تیل د ایران د دولت نه هلته ودرول شوي دي او دې ته اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان ته راشي نو دې لوی بحران راوستلی دی په داخل کې او نخې په دغه ولایتونو کې چې زیاترین مواد د هغه طرف نه راسه د غرب نه د ایران د ولایت او د نیمروز او د فرانه هلته یو مشکل پیدا شوی دی او اساسي تاثیر یې په مارکیټ باندې اچولی دی چې تر اوسه پورې دا مشکل نه دی حل شوی او بله عمده مسله دا ده چې په دې اخرو کې د یو تعدادو اموالو تعرفاتو ګمرکي لار باندې په افغانستان کې جګه شوې ده ګرچې د سخت موادو نه ده جګه شوې مګر نور مواد داسې دي لکه فرضاً د موټرو چې دغه ټانکرې او د غټې موټرې چې مواد انتقالوي د دې تعرفه ډېره زیاته جګه شوې ده څو چنده جګه شوې ده او همدارنګه د دې د سپیر پاک او د پیرونو او د دې د ملاقاتو هغه په تعرفه هم ډېره زیاته جګه شوې هغه هم منفي تاثیر کړی په مجموع کې په بازار او په مارکیټ باندې دا اوس زمونږ په اکثر ګمرکونو کې تاجران مال نه محصولوي او مالونه ولاړ دي خو دا څلور پنځه ورځې کېږي چې د جلال آباد او د هرات او قندهار ګمرکونه تعطیل دي اموال راغلي دي تاجر په دغه تعرفه چې وزارت مالیه جګه کړې ده په هغې باندې قناعت نه لري دغه مختلف عوامل دي چې البته نرخونه جګ شوي دي اما په طبیعي شکل باندې په ژمي کې یو سلسله دغه راځي چې تقاضا زیاتېږي او عرضه کمېږي
بله نرخونه هم ورسره جګېږي
بله کوزه سب بله تاسو اشاره وکړل دغه د ایران مسلې ته چې پر پولې زیات ټانکرونه درولې دي چې افغانستان ته نه پرېږدي هغوی دا دلیل لري چې دغه تیل کېدای سي په افغانستان کې خارجي ځواکونه ته لیږل کېږي که چیرې بلورس ترکمنستان خپله پوله دغه ډول وتړي بدیله لاره څه ده د افغانستان دپاره د کومو هیوادونو څخه کولی سي چې دغه سوانګ مواد وارد کړي خصوصا تیل او ګاز
زمونږ دپاره متاسفانه چې ډېر بد او سخت شرایط دي په ډېرو کالو کې ټول همسایګان زمونږ سره په اقتصادي نورمونو او په اقتصادي لحاظ باندې فکر نه کوي هر وخت کې زمونږ اقتصاد د سیاست ښکار شوی دی او دغه ټولې ستونزې چې دي نه تنها د شمال او د غرب همسایګان هم بلکې د شرق همسایګان هم دا تاسو معلومه ده څلور میاشتې کېږي څلور نیم زره کانټینره غذایي مواد او مصرفي مواد په کراچۍ کې بند دي د دمرج لاندې راځي تر اوسه پورې زمونږ ته دغه مشکل هم نه دی حل شوی شمال هم دغه شان چې کله کله مشکلات جادی او دا چې ایران اوس دغه سبانه نیولې ده په هیڅ صورت دا معلومه د حساب قوتونو ته نه راځي او دا د افغانستان د خلکو د مصرف لپاره راځي دا تجارانو خریداري کړي موږ سره نظامي قراردادونه زموږ د خلکو سره نشته دی نظامي قراردادونه خپل ناتو او حساب خپل اموال د بنبلی قراردادونو له لارې نه د کراچۍ د لارې نه د شمال د لارې نه راوړي د هغوی د مال سره هیڅ څوک غرض نشي کولی هغه په خپل خوښه راځي کله کله د طالبانو طرف نه د تهدید لاندې راځي هغه به راځي مګر دولتونه د هغوی سره په هیڅ صورت باندې غرض نه کوي او نه یې ورته کوم معنې پیدا کړې دي زما په نظره دا یو باره ده که دا مشکلات ادامه پیدا کړي منګا بد ډیر مشکل سره مخامخ شو من بل بدیر نه لرو یعنی برخود راسه شمال ته یعنی برخود کده پاکستان طرف ته وي من بهر سره لار نه لرو یو د مشکلاتو نه هم د مشکل د مملکت داده شي دغه سي حالت دي نو زه امیدوارم چې جهانی ټولنه هم او زمونږ دولت هم دې ته جدي توجه وکړي او همسایگان هم د هغه روابط له مخې نه چې دوی وایي چې افغانان زمونږ سره ورونه وو مسلمانان د هغه اصولو له مخې نه زمونږ دغه اقتصادي تګلاره او اقتصادي پیشرفتونه د سیاسي اهدافو تاثیر لاندې رانشي او خلکو ته ضرر ونه رسېږي دا به ښیي
اول کوزه صاحب که د دې ستونزې کورنیو عواملو تراسو څه موده مخکې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر هم ویلي وو چې افغان سوداګر په خپلو کې ناسم رقابتونه لري دغه ډول ستونزې په دې برخه کې څومره رول لري
خبره ده متاسفانه یو د عواملو نه دا هم ده چې دلته د سوداګرو په منځ کې یو سالم رقابت نشته دی غیر سالم رقابت او هغه دا مالونه مونږ په خریداری کوو په برج کې او هلته داوطلبي یو ځل ګرشي په داوطلبۍ کې نرخ یو تاجر د بل تاجر نه مخکې کېږي او نرخ جګوي دا منفي خبره او منفي مسائل دي چې په اقتصاد باندې تاثیر کوي اگر چې موږ په کراتو مراتو د خپل سوداګرو سره په دې ارتباط باندې خبرې کړې دي او دوی ته وعده کړې دي خپل وزارت تجارت هم چې دا کار باید ونشي مګر زموږ د نظر د اتاق تجارت د نظر نه د دولت وظیفه ترتیبول د پالیسۍ او د قوانینو وضع کول دي چې په قوانینو کې یوه وظیفه دا ده چې ناسالم رقابتونه باید د منځه یوسي او د هغې مخه ونیول شي د اقتصاد په بازار کې دا اصول ډېر دقیق او زرین دي چې بازار د عرضه او تقاضا په سلسله باندې مراقبت کېږي دي کې هېڅ شک نشته دی دولت د قوانینو له مخې نه بعضې حدودات ټاکلي دي بعضې حدودات ټاکي چې د هغه حدوداتو نه که څوک عدول وکړي هغه په جرم باندې تلقي کېږي او هغې ته قانوني جزا ورکول کېږي مګر تر اوسه پورې متاسفانه چې د دغه حدوداتو د تعینولو دپاره مشخص قوانین دلته نه دي وضع شوي فرضاً د مستحلق نه د دفاع یا د حمایت په نامه باندې په ټوله نړۍ کې قوانین موجود دي دلته دا قانون نشته دی د انحصار او د احتکار د منع کولو قانون لا تر اوسه پورې نه دی وتلی او که کوم قوانین وتلي دي هم هغه متاسفانه چې د اداري فساد او مشکلاتو په ارتباط باندې جامد عمل نه دی اغوستلی زما د نظر نه ښه خبره دا ده چې قوانین وضع شي او هغه څوک چې دغه ناروا تجارت لاسوهنه کوي یو دا لامن وي د هغې مخنیوی وشي دا یو منفي پدیده ده دقیقه ده چې دا شته دی متاسفانه یو ناسالم رقابت د بعضې اشخاصو افرادو تر منځ وجود لري اما دا باید په قانوني لحاظ باندې مهار شي او مخنیوی ونیول شي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزی و چې له کابل را سره د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو د علتونو او د دې ستونزې د حل لارو په باب خبرې کولې.
څه موده مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق هدي په یوه کنفرانس کې وویل چې دوی هم په لوړه بیه د ګازو د خرڅولو د علت څېړنه کوي.
زموږ محاسبه ښیي چې هغو کمپنیو ته چې ګاز واردوي یو کیلو یې تر کابله په شاوخوا 50 افغانۍ ورته لویږي. په همدې اساس موږ له هغوی سره موافقې ته ورسېدو چې په عمده توګه هغوی د یو کیلو ګاز له 350 افغانۍ لوړ نه پلوري. په دې اساس د کابل اوسیدونکو ته به یو کیلو ګاز 60 افغانۍ او یا له دې څخه کم تمام سي. په هر ځای کې چې ګاز په پرچون توګه له 60 افغانۍ په لوړه بیه پلورل کیږي، موږ غواړو چې د هغوی په اړه معلومات ترلاسه کړو چې ولې لوړ پلوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د غرزوی د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو یو علت دا دی چې افغان سوداګر په خپلو کې ناسم رقابتونه لري.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غوږ یاست.
ورزو د اوریدونکو غنو نورو ټلیفوني پیغامونه ته چی په تیرو ورځو کې مو ترلاسه کړي.
موږ ډیر مشکلاتونه په روزګان ولایت کې لرو. موږ ته قومي مشران ملکان رئیس جمهور خو خلک وايي وای تاسو په اردو کې ودرېږئ، تاسو په حکومت موږ څنګه په اردو کې ودرېږو. موږ د روزګان د کندهار لویه لار څونه دی عامه ده. موږ که په اردو کې ودرېږو کله چې موږ فتیرو موږ په لارې باندې طالبان اتاکي، موږ وژنې، موږ علالوي شلې وژلي شلې راکړي دي. حتی الله ټول امنیت ته تقریبا 2 کیلومتره قدر کې چې دوی پوستې غواړي دا د امن پاته ده. د شارع موټور د امنیت ته دوی پوستو کې دوی خپل دغه لري دا نه امن کې دغه پوستو باندې طالبان اولي خلک خو تکي تاکي علالوي ده. زموږ د مقامات سره د خبرې وسي د والي سره د شارعت پولیس سره د قمانداني تر قمانداني کار نه کوي. یعقوب الله صدیق سره د خبرې وسي ازادي راډیو د مرکه وسره وکړي. دغه یو سره وایي دا ولې دا نه ماسته دا نه ولې نه امنیت کوي ولې جوړېدل خو جوړې دي نه ما دې ته امنیت جوړېدل تیل
رن اوریدون کې تاسو ستونزه جديده په دې باب مو مخکې هم د روزګان له امنیتي مسولینو سره خبرې کړې وي. په یو بل پروګرام کې به دغه مسله بیا ور سره وڅېړو. نور پیغامونه اورو.
د ورګاج ولایت خان نجیب الله خبرې کوم. زما غوښتنه د هغو سیاسي کړې څخه دا ده چې دوی د پښتنو په سیمه کې بد امنۍ ورته لمن ونه وهي، ځکه دا د دوی لپاره خپله بد امنۍ جوړېدل دي. نه به دوی په دې جرمانیو کې واوسي او نه به دوی اولادونه په آینده کې ژوند وکړي.
زه حمیدالله د عبدالشهید زوی د پلچرخي په زندان کې بندي یم. زه د راډیو آزادۍ څخه دا خواهش کوم چې دغه زما غږ د افغانستان و مسعودین و غشت ورسید. ځکه زه بې ګناه بندي یم. زما له طرف سره قسم وکړي که ما هېڅ جرم کړی وتی درې نیم کاله کېږي په دې ظلم زندان کې زه بندي یم. زه د رئیس جمهور څخه خواهش کوم یا د راتلې ما د اعدام کې یا د ما رها کې. زه دا قسم خورم چې زما اعدام کې زه په دې ژوند په مرګ د خوشحاله یم. ډېر زه ډېرې چې په دې زندان کې تېرېږي، ډېر زه یې بدبختي ژوند تېرېږي. زه خپل د جرم قسم په خدای زه خبر وسم چې زه په صرف دې دونه شکنجې ما د تحقیق په وخت کې راکړې دي. دونه مې زه واهله یم چې نهایت په ما زه د رئیس جمهور څخه دا خواهش بسم کوم
افغانستان خلق تر کوم داسې خواروزاری دغه افغانستان خانان ملکان چې دي اند طالب سره لاس لري، اند دولت سره لاس لري. پاره خوا کې دی لاس ونه کوي او دغه کوي. دوی باید افغانستان جوړ کړي، همکاري وکړي د افغانستان څخه. بل د افغانستان د غټو مشرانو څخه زما خواهش دی چې د افغانستان په راګري کې خدای داسې ورغلي او دغه کوي. کرځي سر دې یو لاس افغانستان کې چې امریکایان هغه کار کوي چې د افغانستان په تاوان دوی دې ورته ودرېږي، ورته ودی وایي.
زه رباني کاکړ د بادغیس ولایت د بالامغاب ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ هیله لرو چې باید بالامغاب ته توجه زیاته شي او افغان ولسمشر حامد کرزی دی او د بالامغاب ولسوالۍ ته زیاته توجه وکړي چې سړک پخ شوی دی او نه نور د تاسو فرښتۍ او روغتۍ کارونه سره د چاګ په څه خوښي درس کړی کړی چې د مرغ سره کتل چې څنګه د مرغ او فید او وسلام دغه چې باید ډیر تر په مرغ سره سوري شي او هغه چې د خیرات خنول تر فورماش د ورسالې پورې د اثرت نه دی جوړ شوی د خیرات ولایت خنول تر فورماش د ورسالې پورې د اثرت نه دی جوړ شوی کومو چې په دې حکومت څخه راځي دا وښنه روښه چې پد جوړ شي ربانی کاکر د بلغه ته وصلی. السلام علیکم ربانی کاکر د بادغت ولایت په بلغه د ورسالې نه سره ته کوم دا خپل لسمه چې موږ کریم څخه دا هیله ده چې دې باید د بلغه د ورسالې پر راځي او د خلکو سره مشکلات د نږدې څخه وګوري او پر هغه باندې د عملی کار حکم مختلف او هغه مسؤلو ته ورکړي چې دا کار مسؤلان دي.
د روزدان ولایت تاسو ته پاره کیم د ازادي راډیو د پیغام څخه ټولو ماشين ته ډیره مننه کوربانه دي نو دا د سیستم یو ډیر ښه پروسه ده. موږ مشکل دا دی موږ ټولو شورای وزیران څخه غواړو چې د ولایت روزدان نو د ولایت څخه ډیر په لیر پروتوسم کې دي د نږدې د نه وکی او زموږ ولایت د سپاسو جوړه نه غواړي د سپاسو ټولو وران دي چې کار موږ ته نه کوي دی وای د شهر کمانډان مطلع خان او کلمه سوري چې موږ ته کار نه کوي او خصوصا د دوه وزیرانو څخه چې دې ضرور باید راځي لکه د پوهنې وزیر او د سیاتانی وزیر دا باید د نږدو سای حاکم کې سیټ لیدل راځي په داخل په دغه ولایت کې حاکم پاملرنه وکړي چې د کارونو سیوی جنل سیوی دا د دوه کارونو کې په تاسو ولاړ دی. وسلام
زه کریم الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی زما پیغام د ازادي رادیو لاله د مخابراتو وزیر او د مخابراتو مسول چارواکو نه دغه دی چې د مون په د پکتیا پولیس ځاځیاري پولیس باندې کې دزګه کنکشن نګیدلې دی اړبا یو رسکار کوي او نه سورج نه کوي د مسول چارواکو نه دا هیله ده یا دا دزګه نه دی کې مون ته بل دوه مده روشن دزګه ولګي یو دزګه پولیس باندې کې ستا هغه لري سیمه ته کار نه ور کوي نو هیله کوي چې یا د روشن بل دزګه الته ولګي چې کار شروع کړي او خلکو مشکل حل شي او یا دغه د ریبات کوم د ځګل کې د لید یو رسکار کوي نو سترګې نه کوي د حل کوم مشکل هیڅ نه راپکېږي.
د روزګان ولایت تاسو ته نه کوم نو وطن چې دی یو لیدیا ترافیسي ما ده نو څنګه نو سي نو د ټول مکمر سم کلیپونه تماسونه دي د ازادي یو د مطبوعات د خاصه نو خاطه پلیس ټول د رشوت پر رشوت اخته دي په پاتې کې دي په سبب دي چې د کابل بانک کارونه پلیس نه لري پلیس تماسونه په خپل وخت نه رسیږي.
د وزیر صاحب په وړاندې امینه او د اطلاعاتي هغه دوستانو چې د ورګونو د شرم په سره کې دوی لاس لري په هغه ټیکا کې استرمانه خواهش کوم چې د ورګونو د شرم چې کوم عمومي سړک ده تقریبا ترانزیتي سړک ده او نو له سوالي د شرم سره نشتري نو تقریبا اطلس میشته د دغه مختنې قرارداد وو اوس 15 کال په تیر دو سره په ډول ځنې جوړ کړای دا یو یو ته وي بلته بل وي زه ګومان کوم چې دا په فات کې هم دولتي چارواکي شامل دي هم امریکایانو خارجيان شامل دي نو زه وایم چې کچېره د قرارداد دی پس خانه کې او بل څه تیوار نه کې او زر تر زر د سړک باندې کار شروع نشي زه ګومان کوم چې ولسونه به راوځي سړک ته نو بیا به هیڅ څوک سمبالولای نشي.
دا اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره اوسنۍ پروګرام د غلط ختمو په بل پروګرام کې تاسو نو ټلیفوني پیغامونه خبرو او تاسو نورې ستونزې څېړو تر هغه مو پر لوی خدای سپارم.